په پیښور کې مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړي کې بعد محسن داوړ لخوا د ملي جمهوریت غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مرکه، او په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد پورته کړی شو غږونو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیرینا.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د نوي حکومت لپاره چمتووالی نیولی دی، او د برېټانیا د بارنو چارو وزیر په دوحه کې د خپل قطري سیال سره د افغانستان په چارو خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خاور وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان په ځانګړې توګه پښتونخوا کې د یو ملت پالا جمهوري ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. نوموړي پر دې مهال د خپل ګوند منشور وړاندې کړ او زیاته کړه،
پی ٹی ایم مونگ جوڑ کرے دے ٹول ملگرو ٹول قوم پشری کو جوڑ کرے دے خو پی ٹی ایم یو سیاسی گون نہ دے کم امرستا او کم رول چی دا پی ٹی ایم سارا مونگ مخ کے او دا غینا با زیادہ فعال ای دا غینا با کم نئی
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن مشال ریډیو ته ویلي چې د غورځنګ د عین تر مخه اوس محسن داوړ د پی ټی ایم غړی نه دی پاتې شوی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه زیارت کې د درې لوی سرتیرو وژل کېدو پر ضد د روان پرلت مشرانو سر له سبا په صوبه کې د احتجاجونو کاربندیز اعلان کړی دی. د پرلت مشر نواب ایاز خان جوګیزی پرون ناوخته مظاهره چانو ته په وینا کې د راتلونکي تګلارې په اړه وویل چې د سپتمبر په دریمه با په پښتانه وطن کې مظاهره کیږي. مظاهره چان د وجل شو درې لوی سرتیرو مړي ایښي او غوښتنه کوي چې اف سی ځواک تی د دوی له سیمو وزي. د احتجاجي پرلت چې نن اووم ورځ ده له هغې وروسته پیل شوی چې کله د اګست پر شپږویشتمه د زیارت مانګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لوی ځواک درې سرتیري ووژل. طالبانو په افغانستان کې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیولی دی. رویټرز خبري ایجنس نن د طالبانو د چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکلی دی چې د حکومتي چارو پر مخ وړلو لپاره به طالبان د ستر مشر هیبت الله خونزاده په مشرۍ یو کونسل جوړولی شي. د طالبانو یو چارواکي احمد الله متقی هم پرون په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په دغه غاړه په ارګ کې د پرانستې د دستوري لپاره تیاری روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اقتصادي او امنیتي وضع خرابه ده، او له هیبه د ډېر خلک نور خوندي ځایونو ته د وتلو په هڅه کې دي. په دوشنبه کې د امریکا سفارت د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان په پوله د پوله ساتونکو تاسیساتو جوړولو پلان اعلان کړی دی. سفارت د اعلان پرون په داسې حال کې کړی دی چې طالبانو په افغانستان کې د منځنۍ آسیایي هیوادونو پولې ته نږدې ډېرې سیمې په خپله ولخه کې اخیستې دي. امریکایي سفارت ویلي دی پلان لري چې دا پروژه په کال 2022 کې پیل شي، د کوم د لاندې چې به په پوله نوي ځواکونه ځای په ځای کولی شي، او دا ځواکونه به د کوم خطر پر د عمل کې په توندۍ سره خپل فعالیت کولی شي. او د برېټانیا د بارنو چارو وزیر ډومینیک راب ویلي دي داسې زر به طالبان په رسمیت سره ونه پیژني. نوموړي دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو خبري کانفرنس کې کړې ده. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. هغه زیاته کړه چې طالبان باید د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره ذمهوار وګرځول شي. د برېټانیا د بارنو چارو وزیر د دې مسلو ترڅنګ له افغانستانه د پاتې برېټانوي وګړو د خوندي ستلو په مسلې ټینګار وکړ. همدارازې هغه افغانانو ته هم تود هرکلی وایو چې تازه برېټانیا ته رسیدلی دي. د قطر د بارنو چارو وزیر بیا وویل چې دمګړې د دوی ټول تمرکز او لومړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي. د قطر یو تخنیکي پلاوی په کابل کې دی، او د هوایي ډګر د بیا فعالولو په کار بوخت دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د روانې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې، نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو رپورټونو تفصیل به واوري. د شمالي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي موسین داور د ملي جمهوري غورزنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي موسین داور او هغه ټول کسان چې د نوي ګوند یې اعلان کړی د پی ټی ایم عہدیداران نه دي پاتې.
نه هغه نور د دوی کول او فعل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري.
د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې د ایوی قانوني مسودې په منزورولو سره د جنسي تیری کونکو لپاره سزاګانې مقرر کړې دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې چارواکو پر اولس غږ کړی چې د کرونا وایرس د مخنیوي دواړه ستنې دي ولګوي.
موږ خلکو ته دغه پیغام دی چې دویم ډوز ولګوي نو تب امیونیټي ډیولپ شي، انټي باډیز به جوړ شي.
په پاکستان کې نادرا محکمې د بایومیټریک تصدیق او ځینو نورو اسنادو د نوي کولو لپاره موبایل ایپ جوړ کړی دی چې په اړه یو تن وایي
کله مخکې تلو موږ ته به ډېر تکلیف وو، خاص کر هغه زنانه چې به کله موږ بدلې نو هغه به ډېر تکلیف ورش پډېر وو. بیا به چې هلته نه موږ ته ټوکن میلاو شو، بیا بابو، بیا به تحصیلدار وو، بیا به دوه ورځې ملکانانو پسې ګرځېدو.
په خبرونه کې به ځینې نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم واورئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري راځو د دیخ اخري خبري غړي د لومړي ریپورت طرف ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او د پاکستان قامي اسمبلی غړي موسین داول د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته وویل چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوریت ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. نوموړي په عیني حال کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په مبارزه کې به فعاله برخه اخلي. په دې اړه نور حال غلام غوس له پیښور راکوي.
په پیښور کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د ملي جمهوري غورزنګ په نوم د نوي ګوند پرانیسته وشوه او د یاد ګوند د منشور، مقصد او بنیادي اصولو په اړه د یاد ګوند د تنظیمونکي کمیټې مشر محسن داول په خبري کانفرنس کې وویل
د دې منشور مقصد یو منصفانه، پرامنه، برداشت لرونکي، بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته به پکې د ژوند کولو حق او د بنیادي ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي. دې معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازی، د قانون ساتنه، د ځانګړې او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي. د ریاست او حکومت واکمني با مطلق نوی دا با دائین لانده دا خلقو بنیادی حقونو دا احترام تابیوی زمون گون با دا طول سبو او کامون ترمنز دا سیاله پا بنیاد دا دل انصاب دا نظام جوڑولو دا پارا دا یوینر امرانی معاہده حسا کبی.
دا نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ دا مشر نمی پا خبری کانفرنس کی پختن اوخرا چی پا دے گون کی شامل زوانان او دا دے گون پشا ولال ملت پال مشران با د پښتون ژغورنی د غورزنګ په غونډو کې هم لیدل کېدل. نو آیا د دې نوې ګوند قائمولو سره به د پښتون ژغورنی د غورزنګ په فعالیتونو سم منفي اثر پریوزي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې محسن داول مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مونږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریکه جوړ کړی دی، خو پی ټی ایم یو سیاسي ګوند نه دی. کم امرستا او کم رول چې د پی ټی ایم سره موږ مخکې وو دغې نه به زیاته فعاله وي، دغې نه به کم نه وي. پی ټی ایم په هغه پنځو ټکو باندې چې کم جوړ شوی وو هغه بالکل هغه زمونږ مرام دی. هغه کې به پی ټی ایم سره څنګ په څنګ ګوند ولاړی، هغه کې به هیڅ قسمه کمی به نه راځي.
د ملي جمهوري غورزنګ د پرانیستي دستورې ته د پښتنو ځینو ملتپاله مشرانو هم وینا وکړه او په دغه مهال دوی وویل چې دا نوی ګوند په داسې مهال رامخیته شوی چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د بدل شوي حالاتو په وجه به دوی ته خپل ملتپاله سیاست کول ډیر ګران وي، خو که دوی په دې حالاتو کې مخ په وړاندې ځي نو دا به د دوی ډیره لویه کامیابي وي. ملتپال سیاستوال بشرا گوهر او ملتپال سیاستوال اپراسیاب خټک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ خو ډیر لوی قوم لرو او اوسه پورې چې د کمې پاټې دي ټولو ته د کار گنجایش شته، خو که څوک کار کوي نو زما خلې ځوانان را جمع شوي دي او ځوانانو پاټې نه ځوانانو ته ضرورت دی.
یو داسې وخت کې چې په ټول قوم باندې تیارې خورې دي، داسې یو قدم اوچت کړی شو چې کوم جمهوري هم دی، ځوانان پکې مخکې دي، او د دې ضرورت دې دپاره پېښ شو چې نورو سیاسي پارټیانې چې کوم پاکستان کې دي نو هغه یې سرینډر کړی دی. نو مونږ غواړو چې دلته کې د ریجن کې کوم تیارې اوس پرېږي، یو نوی گیم کیږي، د دې موږ ریجیکټ کوو او موږ وایو چې یو جمهوری نظام چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی. نو هغې دپاره مونږ خو د ټول ریجن کې جمهوریت هم غواړو، امن هم غواړو.
د دې ګوند لپاره په ابتدایي توګه یوه عبوري کابینه ټاکلې شوې ده، او په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د پښتنو ځوانانو سره د مشاورت وروسته به په جمهوری طریقه د ملی جمهوری غورځنګ مستقله کابینه ټاکلې کیږي. غلام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، رپورت مو واورېدو. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د غورځنګ آئین له مخه محسن داوړ او هغه ټول کسان چې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ په نوم ګوندي اعلان کړي د پی ټی ایم عہدیداران نه دي پاتې. له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ستمبر په لومړۍ نیټه په پېښور کې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ په نوم د دغه نوي سیاسي ګوند اعلان وکړ. د مشال ویډیو خبریال داود خټک منظور پښتین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دغه نوی ګوند ته څنګه ګوري. نو په جواب کې نوموړی وایي،
دوی مونږ ته یو کال اول دا وویل په المانی پارټي جوړه کو، خدای زموږ تجویز دی که ټول ملګري په دې راضي شول، صحیح ده که په نه راضي کېدل نو مونږ به د ملګرو سره زو د خپل تجویز به فیصله کوو، نه بلکې د جمهوري طریقه باندې که اکثریت خوښه راکړي. بیا صحابه کې زمونږ د ټولو بشمول دغو ملګرو له چې نن پارټي جوړوي محسن او ننګیال، د دوی بشمول یو یعنی زمونږ میټینګ وشو چې پاکې مونږ آئین فائنل کړ، دا غیر پارلماني او پارلماني ګامو هم فائنل کړو چې پی ټی ایم بغیر پارلماني وي. دوی په دې باندې را سره وګرځل او کام ته مبارکباد هم په یو ویډیو کې مونږ مشترک ورکړ.
دا کوم وخت
دا صحابه کې زمونږ میټینګ وو؟ د په تاریخ ورته
تقریبا که وخت درته معلومی چې شپږ میاشتې مخکې،
تقریبا شپږ اوه میاشتې، اوه میاشتې به اول بیا اوه اته میاشتې او بیا دوی هغه نه پس ځان ته پټ پټ دغه کار شروع کړ چې پارټي جوړولو باندې.
نو منظور اوبخې، ستاسو د خبرې نه داسې څرګندېږي چې تاسو په دې پارټي جوړولو باندې نه یوازې دا چې رضا نه یې، بلکې تاسو به باندې ډېر سخت خفه یې.
خبره ده مونږ په تحریک رضا یو، مونږ ټول پښتانه، هغه پښتانه چې د درې کاله د تحریک سره یې مزل کړی دی، مونږ به غوښتل چې دا ټول د تحریک سره لاړ شي. نر کومه فیصله چې په اکثریت باندې په تحریک کې کیږي که زه یې مقبل یې چاغه مونږ ومنو.
تاسو دا فکر نه کوئ چې د دې اکثریتي خلکو یعنی پرون چې څومره خلک ناستو په دې غونډه کې او د دې نېشنل ډیموکراټیک ګوند اعلان کېده، نو هغه هم ډېر زیات خلک وو، هغه په اکثریت کې نه دي، یعنی اکثریت خلک په دې حق کې نه دي چې پارټي دې جوړ شي؟
دا صرف د دوی هغه ټول چې څومره هم خلک وو هغه دغه وو، او دغه کې د پی ټی ایم د مرکزیت دوه درې کسان وو، نور نه وو.
او تاسو ولې د سیاسي ګوند ولې تاسو مخالفي؟ آیا دا د قبایلو په فائده کې نه ده چې الته یو سیاسي ګوند جوړ شي او نه یوازې دا چې دی ګوند جوړ کړي تاسو ورته شامل شي؟
دا څه وشم چې کله په 2018 کې مونږ پی ټی ایم جوړولو، نو چې د پښتنو سیمه ته اول مونږ کوي ته تللو، اول ته پوسه مو دا وکړو چې تاسو دلته زمونږ نه په ووټ چې مقابله به وي که نه، که تاسو یې کامی تیری کې، نو مونږ چې ورته وویل چې کامی تیری کې، نو هغه خلک راپورته شول، ټولې جلسې مونږ سیاسي احتیاط چې کوم وو هغه وکړل، او ټولو پارټو خپل کارکنان هغه څوک راوستل، زمونږ تحریک کامیاب شو. که پوهېږي ځای کې مونږ فیصله دا کړې وای چې نه نه مونږ خو پارلمان ته هم ځو، نو ممکنه نه وه چې مونږ خپلې جلسې او اواز چې کوم سټیج وو هغه داسې کامیاب را چلولی. نو چې یو ځل مونږ کامیاب کړو، بیا دا خلک ډېر خلک زمونږ سره روان شول، بیا دغه د چا ته هم اجازات نشته چې یو فرد راشي او هغه فیصله وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې محسن داوړ یا د دې ملګرو چې کومه فیصله کړې ده چې دې خپل سیاسي ګوند دې اوس جوړ کړو، دا د پی ټی ایم د آئین یا د دې د قواعدو خلاف تاسو په نظر کې؟
هو، د پی ټی ایم په آئین کې دنه واضح لیکل شوی دی چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی، او په دغو کسانو امین را سره کړی دی، په دې یعنی راسره ناس شوی دی په دې ایر سره کړي چې بالکل دا ټیک په دې به ولاړ وو
خو دې منظور یو بل پښتنه راوچتیږي هغه پښتنه دای چې لکه علي وزیر او محسن داور تاسو وایي چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی خو دې په ټیم کې غړي نو دی بیا د پارلمان غړي څنګه جوړ شو دی خو د پارلمان هم غړي جوړو
هو نن هم د پی ټی ایم پاین کې دا لیکلي دی چې پی ټی ایم عہدیدار ووټونو ته نشي درېدل یعنی په عام ممبر باندې هیڅ بندیز پی ټی ایم نه دی لګولی
فکر کوي چې دغه ګوند خو جوړ شو یعنی چې څه کېدونی وشو نو تاسو څه فکر کوي محسن داوړ یا د کم نور ملګري عبدالله بیٹنه دی سره یا داسې نور کسان دي نو هغه اوس هم د پی ټی ایم غړي او عہدیدار دي یعنی مشران دي که هغه نه دي
نه هغه نور د دوی کال او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري د دوی کال او فیل د پی ټی ایم ریپرزینټیشن نه کوي دا دوی نوې جوړ شوې ګوند د ریپرزینټیشن کوي
منظور د دې فیصله به څوک کوي چې دی د پی ټی ایم غړي نه دي
د پی ټی ایم آئین پی ټی ایم هغه آئین چې دوی مشترکه سره جوړ کړی وو په هغه آئین کې واضح لیکلي دي د بل ګوند غړي د پی ټی ایم عہدیدار نشي جوړ
او کدی دا خبره چیلنج کی چې دی د پی ټی ایم غړي دینو بیا
غړي دلته د غړي ممبرشپ پی ممبرشپ کارت وی ممبرشپ پروسه زمونږ اته میاشتې تیر شو په کدوې ممبرشپ نه دی کړی نو د پی ټی ایم د غړي لپاره خپل ممبرشپ سیټ اپ دی ممبرشپ یې دوی سره نشته نه کړی
ظاهر خبره ده زبدي ته اختلاف هم مو په واضح ټوکی کوي او ته هم اوس دا یو اختلاف را منسته شو د پی ټی ایم د مشرانو یا د غړو ترمنځ تاسو د دې اثرات سوینې
ولس د پی ټی ایم سره دی پی ٹی ایم د اولس په زړونو کې د دوی د ارمانونو ترجمان دی د دوی د هغه مقاصد چې دوی په خپل خاوره د امن لپاره غواړي دا غو ترجمان دی ټول اولس د تحریک سره ولاړ دی زما نه شي خیال چې د څو تنانو په تک باندې به
خو دغه مطالبات خو د دې ګوندم کړی دی په خپل کم چې دی
13 تاسو ولې
د دې کوم یعنی منشور چې کوم جاری کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو په واضح باندې دی ویلي دي چې موږ به د بشري حقوقو ترجمانی کوو دا غي
خیر د دوی په غږ سره واضح دی د کوم مطالبه د کام دی هغه نشته نه پکې د لاین ماین شته دی نه پکې د میسینګ پرسن شته دی نه پکې اکسایډیشن کیلینګ شته دی نه پکې شت کمیشن شته دی نه پکې د ټارګټ کیلینګ مخالفت دغه شاین خو د دوی چې کوم منشور پرونو او فرق خنو
او کدی د هر څه په دې بل فرض چې دا په دې منشور کې نشته کدا هر څه دی په دې منشور کې واچي نو بیا به تاسو سره اختلاف دي سره پاتې کیږي کبیا دی ګوند جوړي
زمونږ اوس هم د چا سره اختلاف نشته دی زمونږ اختلاف د یواز د اغه سره دی چې څوک د وطن کې ظلم جبر کوي زمونږ صرف موقف دا دی ول موقف مو دی چې نن تحریک د کام سره یو ادا کړی و پښتنه و ادا سره کرایم چې تاسو د امن لپاره به موږ زحمتي سیاسي تحریک غیر پارلماني توګه چلو
اوریدونکو دا منظور پښتین چې زمونږ همکار داوود خټک ور سره مرکه کړی و
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري د پاکستان د سېنات د قانون او انصاف قائمه کمیټې د جنسي تیري خلاف د ایوي قانوني مسوده منځوري ورکړې ده د سپتمبر په لومړۍ نیټه په منځور شوی قانوني مسوده کې جنسي تیري کون کې لپاره سزاګانې مقرر شوي چې پکې د مرګ د سزا ترڅنګ د عمر قید او یا بیا د خسي کولو سزا شامل ده د قانوني مسوده لاندې د جنسي تیري مقدمه او ریدنې لپاره د خصوصي عدالتونو جوړېدل هم شامل دي چې باید حاضر سرویس ججان پکې فیصله وکړي دغه قانوني مسوده بعد د سېنات تر منځوري وروسته د قانون حیثیت حاصل کړي د قانوني مسوده په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي شانواز ترکزه لنور تفصیل سره
په سېنات کې د قانون او د انصاف قائمه کمیټې د جنسي تیري او ضد قانوني بل منځوري ورکړې ده چې تر لاندې د تیري کونکو د پاره د مرګ سزا یا د عمر قید سزا او یا بیا د خسي کولو سزاګانې هم مقرره کړي دغه قانوني بل د قامې سیملای نه د جون په لسمه منځور شو چې له هغه وروسته سېنات ورلېږل شوی د ستمبر په ولنې نیټه د سېنات د دغه قائمه کمیټې چې مشرانه د کمیټې چیرمن سید علي ظفر کوله په کې منځوري په وخت د یادو پیښو په ضد د خصوصي عدالتونو منځوري هم ورکړل شوی د دغه کمیټې د غړو شمیر دولسته چې یو پکې زنانه او نور پکې نارینه سېنټران شامل دي د ډان اورسپانه د 2 سپتمبر د خبر تر مخه په کمیټې کې ناستو د اپوزیشن ډلو سېنټران د خصوصي عدالتونو د جوړولو مخالفت وکړ خو هغه مخالفت اکثریت غړو مسترد او بل یې منزور کړ د دغه قانون د لاندې په ټول ملک یو خصوصي کمیټه هم جوړه شوې چې د خیبر پختونخوا صوبې نه پکې یوازې مهوش محب کاکا خیل اډوکیټ شامل ده. مهوش محب کاکا خیل مشال رډیو ته د ستمبر په 2 مول دی قانون سره به د جنسي تیریو په پیښو کې ډیر کمی راشي، خو دې بیا ځینې نیمګړتیاوي چې په دې صوبه کې شته داسې بیان کړل
دي کې چې یو کمزوري د هغه داده چې موږ سره په خیبر پختونخوا کې ډیجیټل فورنزک لیب نشته. د بارډر فینانسز په کار دي او زما په خیال یو ډیجیټل فورنزک لیب جوړول غواړي. سردل طریق کې سوشینو د هغه لیبورټری ټیسټ چې کمی سن هغه موږ لاهور ته لیږو، نو که موږ سره خپل ډیجیټل فورنزک لیب وي نو دا کیسز به نور هم زر چې کوم د ډیسایډ کیږي د دوی رپورټ په موږ ته زر ملاویږي.
دغه قانون د لاندې ویل شوی د جنسي تیریو د پیښو فیصلې به په خصوصي عدالتونو کې په څلور میاشتو کې کیږي، خو که ملزم های کورټ ته لاړ شي نو بیا به فیصله په شپږ میاشتو کې دننه دننه کول شي. البته ملزم ته به د جیل نه د بهر کېدو ضمانت نه ملاویږي. په دغه قانوني مسوده کې دا هم ویل شوی په خصوصي عدالتونو کې به ریټایر ججان نه بلکې حاضر سرویس ججان ناست وي او هغوی به دغه مقدمې اوري. په ډان اخبار کې راغلی د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د خصوصي عدالتونو مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دوی د رولز یا قانون مخالفه نه دي، البته د خصوصي عدالتونو مخالفه ضرور دي. او همدغه شان د مسلم لیگ نواز دلیل خوا سینیټر اعظم نذیر تارډ هم ویلي چې خصوصي عدالتونو خو پخوا هم جوړ شوی خو څه مقصد ترې نه دی حاصل شوی. دا چې زیاتره نوي جوړیدونکو قانون لپاره خصوصي عدالتونه جوړیږي، نو آیا هغه عمومي عدالتونه دغه شان مقدمه ناوري یا پکې اوریدنې او فیصلې ناوخته کیږي؟ او که بیا څه بله وجه ده؟ د پېښور های کورټ یو وکیل علي ګوهر مشال ریډیو ته ستمبر په 2 وویل خصوصي عدالت لپاره کوم نوی ججان نه اخیستل کیږي، بلکې هم د عمومي عدالتونو ججان پکې ناست وي. خو بیا هم وویل چې ضروري نه ده چې هر نوی قانون لپاره خصوصي عدالت جوړ شي. نو هغه څنګه
په های کورس کې کمی دی، په لوور کورس کې کمی دی، وای ناٹ هغه ختم نکړي شي یا نمبر آف ججز زیات کړي؟ په هر کې موږ ډیلی وینو په هری عدالت ته کوئی ڈی جے کورٹ ته کوئی میجسٹریٹ کورٹ ته او کوئی سیشن کورٹ ته شپیته شپیته کیسونه لګېدلي. چې کله ستاسو کورٹ زیات شي نو ستاسو به په عدالتونو باندې برډن کم شي، نه عدالتونه به فیصلې زر کوي، نه به د سپیشل ٹریبیونل ضرورت وي. هم دا ایگزیسټنگ سیټ اپ کې تاسو کار خپله ښه طریقه روان.
مشال ریډیو کوشش وکړ چې په سینټ کې د اپوزیشن د غړو سره هم په دې قانوني مسودې خبرې وکړي، خو څه ځواب نشو ملاو. یاد دیوی چې دا بند قامی سملای او سنت نوړان دي د تیر کال په دسمبر د پاکستان صدر عارف الوی د ارډیننس په شکل کې جاری کړو چې سږ کال د جون په لسمه د قامی سملای نه منزور شو. د ستمبر په اوله نیټه د سنت د کمیټې نه منزور شو. ولی بس په سنت توړل شي چې له هغه ځایه منزور شي، قانون به جوړ شي او بیا به عملی هم شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان په هدفي بریدونو کې د ولسی وګړو د وجنو پر ضد کوي خواته په سیمه کې احتجاجي مظاهره شوي، نو بلخوا د وزیرستان منتخب استازو د خیبر پختونخوا په اسمبلی او هم په قامی اسمبلی کې د دغو پیښو پر ضد غږونه پورته کړي دي. خو دا استازي وایي چې حکومت هیڅ د قناعت وړ جواب نه ورکوي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د هدفي بریدونو مسله د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی او زیاتوي چې ورسره د مقابلې لپاره حکومتي او فوزي هڅې روانې دي. د موضوع تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې واوري.
د اگست پر وشتمه په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې د دې سیمې د ځوانانو د تنظیم د مشر نور اسلام داول تر وژنې وروسته ځایي خلکو یو وار بیا احتجاج وکړ او حکومت یې غوښتل چې نور د بیګنا ولسی وګړو د وژنو مخه ونیسي. دا موضوع په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر هم د اگست پر یو دیرشمه د اسمبلی په غونډه کې پورته کړه. خو نوموړي د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال اړوي ته وویل تر دې مخکې هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځله په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر موضوع خبرې کړې او له حکومت یې د هغو د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د زیاته کړه چې حکومت پر زیاده دی چې د پښتنو غوښتنو ته ځواب ووایي ځان ناخبره واچوي.
خبره ما وار په وار کړې دي په صوبایي اسمبلی کې چې په شمالي وزیرستان کې بزرګ اعظم نه پاس د خلکو نه اصلي امین جوړې شوې، څومره تاوانونه وشول، بیا چې خلک واپس لاړل. کم از کم زمونږ دا هیله خو وه چې دا دومره په مونږ معلومه او نامعلومه بې عزتیانې تېرې شوې، ستړیا به تېرې شوې، په پردی ایرو کې خپل مړی ښخ کړل کنه بیا هم چې لاړو هلته دغه د پی وژنې د 2013 نه بیا ډېرې راتیزې شوي دي. نو ما په اسمبلی کې دوی ته بورا چې کوم یا معلومات وړاندې کړل. د دې افسوس خبره دا ده چې 1500 نه زیاته د پی وژنې شوي دي او صوبایي حکومت وایي چې مونږ په کار دی چې معلومات ورکړو چې ته دروغ وایې که ته رښتیا وایې.
موږ هڅه وکړه چې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان له استازي محسن داول سره هم د هدفي بریدونو پر مسله خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفون کولو باوجود مو رابطه ورسره ونه شوه. نوموړي البته د 13 جولای میاشت پر اتمه د قومي اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې پر همیاده نیټه په شمالي وزیرستان کې په یوه هدفي برید کې د یوه ځایي قبایلي مشر د وژنې پیښې په یادولو غوښتنه وکړه چې حکومت باید پر دې مسله د خبرو لپاره د پارلمان ګډه غونډه وبلي.
آج صبح شمالي وزیرستان کې
نن سهار د شمالي وزیرستان په تپی کلی کې نامعلومه کسانو د ملک عبدالرحمن په نوم یو قبایلي مشر په یو هدفي برید کې وواشه. تر دې دوه ورځې مخکې د هرمز کلی یو مشر صلاح الدین په یو هدفي حمله کې وژل شوی و. زلته بیا بیا چیغې سورې و هم چې زموږ په سیمه کې ترهګر بیرته منظم شوي دي. موږ قرباني ورکړې، له خپلو کلو او کورونو مو کډې وکړې، خو د هغه هر څه باوجود زموږ د خلکو د هدفي وژنو لړۍ یو بیا پیل شوې ده. ما د پاکستان ولسمشر ته یو خط هم لیکلی، مهرباني وکړئ په وزیرستان کې د ترهګری او هدفي بریدونو پر موضوع د پارلمان ګډه غونډه راوغواړي. نن خو یوازې زه لګیم، سبا چې دا مسله په ټول پاکستان کې خبره سي نو هله به خلک زموږ خبره جدي ونیسي.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم یو فعال غړي سنید داول د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل، پر دې سربېره چې مشر یې نور اسلام داول په هدفي برید کې ووژل شو، دوی هوډ کړی چې د سیمې د خلکو د حقونو له مبارزې به په شا نشي.
شمالی وزیرستان کے حالات ډیر زیات خراب دي او د دې حالات په هر کس باندې اثر شته، خاص کر سیاسي ورکرانو باندې ډیر زیات اثر دی چې هغه د امن حواله سره او د علاقې کې د زندگی حواله سره جدوجہد کوي. مونږه وخت په وخت باندې احتجاجي لاریون هم پیل کوو، ورسره پریس کانفرنس جرګې مرکې هم کوو د چرواکو سره. د کور د طرف نه مونږ باندې ډیر زیات پریشر وي چې خدا نه خواسته تاسو ته به هم نقصان ورسي او تاسو به هم د ټارګټ کلینګ شکار شي. خو چونکه دا حالات په مونږه راغلي دي، د دې مونږه په هر صورت کې مقابله کول غواړو، ځکه چې دا زمونږ د علاقې د مستقبل خبره ده، زمونږ د وطن د امن خبره ده.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال لډو ته وویل، د هدفي بریدونو د مسلې د حل لپاره له 2019 کال راهیسې په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ځانګړی دفتر پرانستل شوی چې یو افسر او څو تنه پولیس سرتیري یې په شمالي وزیرستان کې هم فعالیت کوي. د ګنڈاپور د معلوماتو پر اساس د ترهګرۍ ضد پولیسو روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو 4 او د ترهګرۍ 1 پیښې ثبت او د هغو په تور یې 25 کسان گرفتار کړي دي. ګنڈاپور زیاته کړه په سیمه کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو پیښو د مخنیوي لپاره پولیس او د پاکستان امنیتي او هم استخباراتي ادارې په ګډه کار کوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د مهنت او ثقافت چارو وزیر شوکت علي یوسفزي هم د سپتمبر پر لومړۍ نیټه له مشال اډو سره په خبرو کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو مسلې د یو لوی چیلنج په توګه یاد کړې، خو زیاته کړه چې ورسره د مقابلې لپاره حکومتي او امنیتي ادارې خپل ټول وسایل کاروي.
په
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر وایي، دا مهال په شمالي وزیرستان کې د پولیسو پوځ لیویز او اف سی سرتیرو ټول شمیر شاوخوا 50,000 ته رسي، خو د ده په خبره چې له دې باوجود د سیمې د خلکو ژوند ته خطرونه پیښتي. وزیر چې خپله د 2020 زیږدیز کال د اګست پر 1 په شمالي وزیرستان کې له یوه هدفي بریده روغ وتلی و، زیاته کړه چې په سیمه کې د بشپړ امن لپاره د حکومت او هم پوځ ریښتونی هوډ اړین دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
M-A-S-H-A-A-L
RADIO.
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. شاهین بنیره بدرتا د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
سلمشه د وخت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او له وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په پاکستان په ځانګړې توګه پښتونخوا کې د یو ملت پاله جمهوري ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه زیارت کې د درې لیوي سرتیرو وژل کېدو پر ضد د روان پرلت مشرانو سر له سبا په صوبه کې د احتجاجونو او کار بندیز اعلان کړی دی. مظاهره چانو د وژل شوو درې لیوي سرتیرو مړي هي غوښتنه کوي چې اف سي ځواک ته د دوی له سیمو څخه ووځي. طالبانو په افغانستان کې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیولی دی. رویټرز خبري ایجنس نن د طالبانو د چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکلي دي چې د حکومتي چارو پر مخ وړلو لپاره بعد د طالبانو د ستر مشر هیبت الله اخونزاده په مشرۍ یو کونسل جوړولی شي. په دوشنبه کې د امریکا سفارت د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان په پوله د پوله ساتونکو تاسیساتو جوړولو پلان اعلان کړی دی. سفارت دا اعلان پرون په داسې حال کې کړی دی چې طالبانو په افغانستان کې د منځني آسیایي هیوادونو پولې ته نږدې ډېرې سیمې په خپله ولقه کې اخیستې دي. د برېټانیا د بارنو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې زر به طالبان په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. او بلوچ کې ستوال او د بلوچستان پخوانی وزیر الله سردار عطاالله منګل نن د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړې ده. عطاالله منګل د زړه په ناروغۍ اخته وو او څو ورځې وړاندې د کراچۍ په یو روغتون کې د درملنې لپاره وړل شوی وو. دغه عمر 93 کاله وو.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. زو د خپلو پاتو ریپورټونو طرف ته. د ملګرو ملتونو په وینا په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له لارې یې له بېوزله افغانانو سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د یوه چارواکي په وینا که زر تر زره له افغانستان سره مرستې ونه شي هلته به ناورین رامیاسته شي. بل لور ته د افغانستان په اربونو ډالره زیرمه په امریکا کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزی بانک د مشرتابه پلاوی یو غړي هسي پیل کړی دی چې اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه پورته کړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو په جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمای را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل. لکه څنګه چې مې پخوا ویلي وو د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي. موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوال ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 90% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پانتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابی چې له 2002 کال را پتی خو د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابی رویټرز سره په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري په خوست کې د پونتونونو زده کوونکي او استادان غوښتنه کوي چې په ټولګیو کې د زده کوونکو حضوري زده کړې پیل شي. دوی اندېښنه څرګندوي کچېرې درسونه یې پیل نشي نو د دوی روان خونیس کال به ضایع شي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د پونتونونو یو شمېر استادان بهر ته وتلي چې په دې سره د استادانو کمښت رامنځته شوی دی. دوی وایي استادانو ته به بلنه او ډاډ ورکړي چې هغوی بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو 2 کلونو کې چې د کورونا او باغ خپره شوي د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پرلپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهانیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا او باغ کمه شوي او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لیل الحمد د ساتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټولو سازان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه پوهنتونو کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګه لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد لاندوی کچیر دا کار ژر ونشي نو محصلان سره دا اندېښنه شته چې ممکن سک کالی ضایع شي.
اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه کچیر دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نشي ما ته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو. وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو. که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی دا مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختیځ زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هېواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته شتونه کړو، خپل علمي قشرونه طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بل ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډېر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پوهنتونونو ترڅو خپل روزمره رسمیت مخې ته وړي.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خوره شوې، د هیواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډیر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړي.
مشال ریډیو اوریدونکو د ریپورټونو سره سره دا وخت ته د جاوید امیرخیل په اواز د یو سندره دروړو. د سندرې وروسته به بیا د خپلو پاتې ریپورټونو طرف ترازو.
مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څنګ چارواکو پر اولس غک کړي چې د کرونا وایرس د مخنیوي دوه ستنې دی ولګوي. د روغتیا څنګ وای د کرونا واکسین لپاره په ټوله صوبه کې 903 اتیا مرکزونه جوړ کړي او پر دې سربېره کور په کور کمپاین هم پیل کړي دی. دا له هغه وروسته دا چې د ډاکټرانو په خبره ځینو خلکو د کووید 19 واکسین لومړی ستن لګولی او دویمه یې پریښی ده. ډاکټران وایي په موجوده وخت کې له کرونا وایرس څخه د ځان ساتلو یوازنۍ لاره واکسین لګول دي. نور تفصیل د فرخنده اسد په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د واکسین ورکولو حکومتي ادارې ای پی آی ډایریکټر ډاکټر محمد عارف تاګس پر یو درشما په یو ویډیوي پیغام کې د صوبې پر ولس غږ کړی چې هغه کسان چې د کورونا ناروغۍ لومړی واکسین یې لګولې باید دویم یې هم ولګوي. دا له هغې وروسته دا چې په خیبر پختونخوا کې ځینو خلکو د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین لومړی خوراک ترلاسه کړی او دویم یې نه کوي. ډاکټران وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګینې له دویم ډوز یا ستنې لګولو سره به پر دوی تبه راشي یو یا با ناروغ شي. په پاړه چینار کې د کورم ډیسټریکټ هډ کوارټر روغتون یو مشر ډاکټر امتیاز حسین د سپتمبر پر لومړۍ نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل تر څو چې یو تن د کورونا واکسین دواړه خوراکا نوي کړي تر هغې پورې د دغه ناروغۍ نه نشي محفوظ کېدی.
تر څو پورې دویم ډوز لګېدلې نه وي نو تا انټي باډیز ډیولپ نه کیږي اگینست کورونا. ستاسو دویم ډوز سوال غوې نو سیکنډ ترډ ویک به تا هغه انټي باډیز ډیولپ شي کنه. نو موږ خلکو ته دغه پیغام دی چې اول ویکسین دولو هغه خو دومره افیکټیو نه شو کنه. څو ډوز والا ویکسین ته څو پورې تا دویم ډوز نه وي لګولی کنه. څو دویم ډوز ولګوې نو تا به امیونیټي ډیولپ رزیسټري انټي باډیز به جوړ شي کنه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو د صوبې د مشهورو کسانو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي چې پکې د کووډ 19 واکسین د لګولو هدایات ورکړل شوي دي. بلخوا د ملکنډ ډیویژن د واکسینو د حکومتي ادارې ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر مراد سپتمبر په لومړۍ نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په ټول ملکنډ کې تر اوسه 2 لک پورې کسانو د کورونا واکسین لګولی او تر 1.5 لک پورې کسانو د دغه واکسین دواړه خوراکه لګولې دي.
چې چا یو واکسین لګولی یا د واکسین یو ډوز لګولی هغه ته هغه پروټیکشن چې کوم پکار دی د کووډ نه هغه وته نه میسر کیږي. چې کله دواړه ډوز لګی نو دی فولي واکسینیټ شي او کم فولي واکسینیټډ خلک چې دي نو باغې کې 2% خلک داسې دي چې هغه کچرته کووډ وته هم شي نو هغه هسپتال ته یا هغه ته د اکسیجن ضرورت ته راځي لکه ټریټمنټ ته پکارې. د دې نه علاوه چې کوم کسانو دوه ډوز لګولې دي یا خپل واکسین کورس ډوز برابر کړی دي نو باغې کې 98% خلک داسې دي چې هغه د دې وبا پرسکا خشوم دي پکې نو هغه ته څه مسله نه جوړه شوې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په سرکاري ودانیو او روغتونونو او بازارونو کې داسې بینري هم لګولي چې پرې د کورونا واکسینو لګولو هدایات جاری شوي دي. د پېښور یو اوسیدونکی محمد شبیر مشال ریډیو ته د خپل واکسین په اړه وایي
نو اول راته نو اولنی ډوز کې راته تکلیف راغلی نو راته دویم ډوز کې تکلیف راغلی. که بعضې خلک داسې خبره کوي کېدی شي هغوی څه شوي خو ما ته خپل باندې داسې څه مسته نه ده راغلی.
له پاړه چینار نه ډاکټر امتیاز حسین مشال ریډیو ته دا هم وویل باید خلک دغه واکسین په اړه منفي خبرو ته پام ونه کړي.
عجبه کنسپټ دی خلکو کنه اور میډیا باندې شیر شي چې کنه 2 ایئرز پورې دا واکسین څه چاوله غوړو 2 کالو کې نه دا مړ کیږي کنه. نو دا ټول غلط غدي خبرې دي کنه. نو بس هغه خلک مونږ ته تسلي کوو کنه خاص کر ایجوکیټډ خلک څه کوم دي کنه هغه زیات امدا وایي کنه چې چاته واکسین ولګي دوه سوال ورې دی نه تبه راوستا او مطلب دا چې دا واکسین کار وکړو کنه. ما ته خپل او څه کله مو 26 فروری باندې ولګول نو اول ورې ما ته تبه وشو کنه. نو دا خو واکسین دي چاته به تبه ورولي چاته به نه ورولي کنه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په خپل ټوئیټر باندې ورکړي چې د اګست تر 1 پورې په ټوله صوبه کې د کووډ 19 واکسین 2,13,000 خوراکه ورکړي چې پکې تر ټولو زیات 3.5% په چترال او بیا په ایبټ آباد هری پور کورم او مانسیرک کې تر ټولو زیات دغه واکسین ورکړل شوی دی.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې نادرا محکمه د بایومیټریک تصدیق تصویرونو او ځنې نورو اسنادو د نوي کولو لپاره موبایل ایپ جوړ کړی دی. دغه ایپ هر سمارټ موبایل ټلیفون ته له ایپ سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه ډاونلوډ کېدلی شي. حکومت وایي د دې ایپ للارې خلک په خپل کور کې د موبایل ټلیفون للارې د نادرا محکمې ډېر سهولتونه ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې دننه او بهر میشت پاکستانیانو د دغه ایپ په اړه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې له دې لارې به دوی وخت او پیسې نه ضایع کیږي. په دې اړه نور حال شانواز ترکزی راکوي.
د شناختی کارډونو جوړولو محکمې نادرا یو داسې موبایل اپلیکیشن جوړ کړی چې که یو څوک وغواړي چې په خپل شناختی کارډ کې تصویر نه وکړي یا ګوتې ولګوي او یا بیا نور کوم رقم ترمیم کول پکې وغواړي د دغه اپلیکیشن د لاندې د خپل موبایل نه کولی شي. د دغه ایپ پرانسته د اګست په 1 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړی چې نوموړي په خپل ټویټر هم لیکلی د نادرا لخوا د پاک آی ډی موبایل ایپ پرانسته مو کړی او په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو لپاره دا یو انقلابي ګام دی. د نادرا محکمې چیرمن طارق ملک هم ویلي خلک کولی شي چې د دې ایپ په مرسته هر رقم سهولتونه ترلاسه کړي. د دې وړاندې به چې خلکو په شناختي کارډونو کې ترمیم کو یا به پکې کومه خبره تصویر یا ګوتې مانا فنګر پرنټس تازه کول دفترونو ته بورتل. د محمد اوسیدونکو اسرت خان مشال ریډیو ته وایي دوی به اوس ته ډیر کړاوه خلاص شي.
کله مخکې تلو موږ ته به ډیر تکلیف وو، خاص کر هغه زنانه چې به کله موږ بدلې نو هغه ډیر تکلیف وو، رش په ډیرو او ګنټو ګنټو به موږ انتظار کوو. بیا به چې هلته نه موږ ته ټوکن میلاو شو، بیا به بیا بابو، بیا به تحصیلدارو، بیا به ملکانانو، بیا به دوه ورځې ملکانانو پسې ګرځېدو، بیا به پکې نور کیسه دا وه چې بل ورځ به ورلو همدغه حساب له بیا رشو. د هغې نه علاوه د تګ را تګ لاره هم خرابه وه، د هغې نه به هم تګو، بل زموږ به خرڅ ډیر کېدو.
د جیو ټی وی په پاڼه یو خبر کې دا هم لیکل شوی چې یو څوک وغواړي نو نوی شناختی کارډ هم د موبایل ایپ ته لارې جوړولی شي. ولډان ورسپانه لیکي هر څوک کولی شي چې د موبایل فون د ایپ ته لارې خپل بایومیټریک تصدیق وکړي. خدا هم داسې کارونه چې یو چا به کول دفتر ته به ورتلل، وخت به زیات لګېدل او خرڅونه به هم زیات کېدل. راحت شاد اشنغر اوسیدونکی دی، دی به کوم کوم رقم کارونو پسې د نادرا محکمې دفتر ته ورته.
بیا کله یو سکین کېدو، بل به کېدو، بل به کېدو، دغه ویریفیکیشن به کېدو. نو موږ چې به کله یو شناختی کارډ چې کوم موږ به جوړو یا موږ رینیول کوو نو هغه به کم اصلا موږ ټوله ورځ غوښته. بل په هغه کې به تصویرونه هم زاړه وو، نو مخکې به د چا مطلب وړوکوالی به اتلس کلن به دغه به هغه رنګ جامات نه و. اوس خو چې کوم دی مطلب انسان غټ شي د څلور کاله پس دغه هغه رنګ چې کوم دی فیس سټرکچر هم نه بدل شوی، نو هغه بدل شکل بدل ښکاري. مطلب په شناختی کارډ کې چې کوم دی شکل مغی بیا دې وخت ډېره مسله کوي، څوک ویدا دی څوک ویدا نه دی.
د نادرا محکمې لخوا دغه موبایل ایپ د موبایل په پلی سټور کې شامل شوی وینا شوی که یو څوک د نادرا محکمې سره خپل ځینې ضروري بایومیټریک تصدیق کول غواړي دغه ایپ ته ډاونلوډ کړي. د انګریزي ورسپانې ټریبیون د سږ کال د جولای د 2 د خبر تر مخې پاکستان کې د داسې نارینه او زنانو شرح 19% ده چې عمرونه یې د 13 کالو زیات دي او شناختي کارونه نه دي جوړ کړي. په دغه کې 23% نارینه دي او 78% زنانه شامل دي. د خبر تر مخې د نورو ټولو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا صوبه کې د ټولو زیاتې زنانه داسې دي چې د شناختي کارډونو نه محروم دي. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي د دې ایپ نه به بهر میشته پاکستانیان ډېره استفاده وکړي. شاکر الله محمد د سعودي عربستان په ریاض نومي ښار کې نوکری کوي. مشال ریډیو ته وای
دلته مسافر چې څومره هم دي نو زما په خیال چې درې قسمه ګټې ترلاسه شولې موږ تر دینه. یو خو د وخت بچت، بل خو ته د پیسې بچت. زیت هغه خلک چې هغه به د سنټرونو لري نو هغوی به دې لپاره خصوصي خپل کار پرېښودو، هغه به راتله دلته به شپه کوله په هوټل کې یا د ملګرو سره او بیا به تله. نو دوه درې ورځې د هغې سره د پیسو زیان، د وخت زیان او چاته به اجازت ملاوېدو نه ملاوېدو د کپنۍ نه، نو د دې ټولو تکلیفونو نه موږ آزاد شولو. نو زما په خیال چې مسافرو ته د دې ګام نه ډېره زیاته فایده به ترلاسه شي.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا په ټویټ کې د موبایل ایپ د ډاونلوډولو ایډرس id.nadra.gov.pk هم لیکلی شوی او وینا شوی چې دا موبایل ایپ یوازې په انډراید موبایل چې دلته ورته ټچ موبایل ویلی شي او په ایپل سٹور کې ډاونلوډ کېدی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
او اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز ویلي په دې هیواد کې د ستمبر له 18 نیټې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د پیلیدونکو کرکټ سیالۍ لیدو لپاره به ایوازې 25% کسانو ته په سټیډیم کې د کتو اجازه وي. د حکومت د دې اعلان په غبرګون کې د کرکټ مینوالو اندېښنې څرګندې کړې او وایي چې دوی دې سیالیو ته ډېر انتظار کړی خو اوس یې د دې اعلان په اورېدو حوصلې ماتې شوې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال ویډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
ټاکل شوی چې د نیوزیلند کرکټ لوبډله به د ستمبر په 11 پاکستان ته را رسی، چرته چې به د ستمبر په 11 د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ 15 اوریزه میچونه په لاهور او 3 اوریزنی میچونه به په پینډی کې شروع کیږي. بل په لو د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر د اگست په 11 جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د کرونا ناروغي د مخنیوي په مخه دوی فیصله کړي چې یوازې 25% د کرکټ کتونکو به ریډیم ته ورزی. پپنډی کې د کرکټ یو مینوال ارشد خان مشال ریډیو ته وی، دوی د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبې ته ډیر انتظار کړي خو د حکومت دی فیصله خفکړه.
د پاکستان او د نیوزیلند چې کوم میچونه دي په پاکستان کې، ته تمنګ ډیر زیات لیواله او موږ ته ډیر زیات خوشاله. خو د خفګان مو خبره ده چې دغلطه 25% تماشګر وای دغلطه، نو د دین خو موږ بالکل محروم شو، موږ پاتې شو. وجه دا ده چې هغه په 25% کې به دغلطه څه خلک لاړ شي. خبر دادا چې مونږه د کورونا چې کوم ویکسین دی دوه ډوز مونږ پوره کړی دی، مونږه ایس یو پیز به پالو کوو، نو بیا سوچ ده چې مونږ دغه تل نه پریدي.
همدارنګ یو بل د کرکټ مینوال رسول خان مشال ریډیو ته وی، فکر ده چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي او سلفی صد کتونکو ته دغه سیالي ولیدو اجازه ورکړي.
د پاکستان او د نیوزیلند چې دا کم میچونه شروع کیږي، دته مونږ ډیر زیات انتظار وکړو. خو دا فیصله چې دته به 25% خلک راځي د کورونا د وجه، مونږه د حکومت پاکستان او د پی سی بی نه دا مطالبه ده چې مهرباني وکړي په دې فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا ناروغي د شمیرو په اړه معلومات ورکوونکي سرکاري ویبپاڼې لیکلي چې د ستمبر په لومړۍ نیټه په دې هیواد کې د کرونا ناروغي 3,559 کیسونه ثبت شوي او 101 کسان د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي. د کومې وروسته چې د کرونا اخته کسانو شمیره 1,03,683 ته او د مړو شمیره 25,899 ته ورسېده او دارنګ 3,03,899 بیرته رغېدلې.
مشال ریډیو اوري اوریدونکو، د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسېدلې دي. شاهین بریدی ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او له وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په پاکستان په ځانګړې توګه پښتونخوا کې د یو ملت پاله جمهوري ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه زیارت کې د درې لویس سرتیرو وجل کېدو پر ضد دروان پرلت مشرانو سر له سبا په صوبه کې د احتجاجونو او کاربندیز اعلان کړی دی. مظاهره چانو د وجل شو درې لویس سرتیرو مړي خې غوښتنه کوي چې اف سی ځواک ته د دوی له سیمو څخه ووځي. طالبانو په افغانستان کې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیولی دی. رویټرز خبري ایجنس نن د طالبانو د چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکلي دي چې د حکومتي چارو پر مخ وړلو لپاره بعد طالبانو د ستر مشر هیبت الله اخونزاده په مشرۍ یو کونسل جوړول شي. په دوشنبه کې د امریکا سفارت د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان په پوله د پوله ساتونکو تاسیساتو جوړولو پلان اعلان کړی دی. سفارت دا اعلان پرون په داسې حال کې کړی دی چې طالبانو په افغانستان کې د منځني آسیایي هیوادونو پولې ته نږدې ډېرې سیمې په خپله ولقه کې اخیستې دي. د برېټانیا د بارنو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې زر به طالبان په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. او بلوچ سیاستوال او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار عطاءالله منګل نن د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړې ده. عطاءالله منګل د زړه په ناروغۍ اخته و او څو ورځې وړاندې د کراچۍ په یو روغتون کې د درملنې لپاره وړل شوی و. دغه عمر 93 کاله و.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. له دې سره سم د مشال ریډیو نننې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پری اوریدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان شاهین بنيري زمونږ تکنیکی همکارا او مشال ویډیو ټول همکاران درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.